صدیقی دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. برطانیه، سعودی عربستان او پاکستان په افغانستان کې د سه شنبه د ورځې خونړۍ بریدونه وغندل. دا او د نورو موضوعاتو په اړه په همدې خبرونه کې تازه رپورټونه او مطالب اوریدلی شئ. خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي امنیتي چارواکي د پکتیا پر امنیتي قمندانۍ د برید په اړه څېړنه کوي. د پکتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې پرون د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د عراق صدر اعظم د دې هیواد په کردستان سیمه کې د خپلواکۍ په اړه د تېرې میاشتې ټول پښتنه یوه تېره مسئله بللې او د کردانو له مشرانو سره یې د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي امنیتي چارواکي د پکتیا پر امنیت قمندانۍ د برید په اړه څېړنه کوي. نوموړي چې پرون یې د افغانستان د ملي امنیت له رئیس معصوم ستانکزي او د کورنیو چارو له وزیر ویس برمک سره یو ځای ګردیز ته تر برید وروسته سفر وکړ، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا یو جنایتکاره برید وو او له ده سره له کابله تللو چارواکو د پیښې د څرنګوالي په اړه له ځایي مقاماتو سره څېړنې پیل کړي دي.
اوسنۍ بررسیګانې داسې ښیي چې 4 موټر بم نه استفاده شوي وو او 11 انتحاري خلک پکې دخیل وو. بیا وروسته چې بررسي کیږي بیا دقیق اطلاعات بیا خلکو ته وړاندې کیږي.
د سه شنبه په سهار د پکتیا په مرکز ګردیز کې د امنیت قمندانۍ پر ودانۍ ډله ایز برید وشو چې د چارواکو په وینا د دې ولایت د امنیت د قمندان جنرال توریالی عبدیانی په شمول یې لږ تر لږه 20 پولیس او 40 ملکی وکړي وشل او 250 نورې ټپیان کړل. طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د سلګونو افغان سرتیرو د وشلو ادعا کوي. د پکتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې د بې پیلوټه الوتکې په بریدونو کې 15 وسلوال طالبان وچل شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د پکتیا د والي د ویان عبدالله حسرت له قوله وایي چې د بې پیلوټه الوتکو په دې بریدونو کې چې ډیورن کرښې ته نږدې د انزرګۍ کنډو په 4 ځایونو شوي دي 15 وسلوال وچل شوي. حسرت ویلي چې په وچل شو کې د ابوبکر افریدي په نوم طالب قمندان او د دې ډلې 4 نور مشران شامل دي. د پکتیا د خلکو استازي مجیب رحمان سمکنی بیا ویلي چې د سه شنبه د ورځې برید په داسې مهال شوی چې طالب وسلوال په سیمه کې د وړمې ورځې د برید د مړو په ټولولو بوختو. د نوموړي په وینا په دې سیمه کې د دوشنبه پر ورځ په یوه هوایي حمله کې 40 وسلوال وژل شوي. د کابل پولیس وایي د سه شنبه په ماښام د دې ښار په دویمه امنیتي حوزه کې 3 چاودنې وشوې. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ویل چاودنې د هغو 3 لاسي بمونو له کابله وي چې د سپینزر هوټل پر امنیتي پوسته غورځول شوي دي. د مجاهد په وینا په دې چاودنو کې یو ملکي کس وژل شوی او 2 پولیس ټپیان دي. د عراق صدر اعظم د دې هیواد په نیمه خپلواکه سیمه کردستان کې د خپلواکۍ په اړه د تېرې میاشتې ټول پښتنه یوه تېره شوې مسئله بللې ده او د کوردي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. حیدر العبادی د سه شنبه په ورځ یوه ورځ وروسته له هغې چې عراقي ځواکونه کرکوک ته ننوتل وویل چې ټول پښتنه یوه پای ته رسېدلې او تېره مسئله ده او له کوردي مشرانو سره د عراق د اساسي قانون پر بنسټ خبرو ته چمتو ده. عراقي ځواکونو د کردستان د خپلواکۍ په اړه له ترسره شوې ټول پښتنې 3 اونۍ وروسته د کرکوک په شمول د کردانو تر کنټرول لاندې د ځینو سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. کوردي پېشمرګه ځواکونو په 2014 کال کې د کرکوک زیاتې برخې ونیولې. د عراق پوځ د سه شنبې پر ورځ ویل پېشمرګه ځواکونه له مقاومت پرته له سیمې وتلې خو له سیمې د نښتو او مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. په روسیه کې د سخت دریځۍ پر ضد د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د هغو تنکیو ځوانانو چې له دولتي اجازې پرته لاریونونو کې شرکت کوي میندې پلرونه او احتمالا ښوونکي باید له قانون سره سم مسؤول وګڼل شي او مجازات شي. د روسیې د کورنیو چارو د وزارت د سخت دریځۍ پر ضد د ادارې رئیس تیمور والیون د سه شنبې په ورځ د ولادیمیر پوتین د بشري حقونو او مدني ازادیو په شورا کې ویل چې د دولتي اجازې پرته لاریونونو کې د تنکیو ځوانانو ګډون یو اندیښنه ده. د نوموړي په وینا د مظاهره کوونکو تنکیو ځوانانو شمیر په زیاتېدو دی. تیمور والیون زیاته کړه چې په هغو وروستیو مظاهرو کې چې د اپوزیشن سیاستوال الکسی نوالنی تنظیم کړې وې د ښوونځیو زده کوونکو برخه اخیستې وه. او د ازبکستان ولسمشر د چیچنیا له مشر سره لیدلې دي. د ازبکستان د ولسمشر دفتر وایي ولسمشر میرزایوف د چیچنیا له مشر رمضان قدیروف سره وکتل. ازبکستانی چارواکو ویلي چې د ولسمشر دیایوف او روسیې تر کنټرول لاندې د قفقاز د سیمې د چیچنیا مشر رمضان قدیروف ترمنځ خبرې اترې پر اقتصادي او کلتوري روابطو متمرکزې وې. د بشري حقونو ډلو د چیچنیا د مشر رمضان قدیروف منتقدان وایي نوموړی په خلکو د ویرې خپرولو له لارې په زوره حکومت کوي، خو کرملن سیاسي او اقتصادي ملاتړ کوي، ځکه روسیه غواړي د رمضان قدیروف په وسیله د قفقاز دا سیمه تر کنټرول لاندې وساتي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. سعودی عربستان، برطانیه او پاکستان په افغانستان کې د سه شنبه د ورځې خونړي بریدونه وغندل او اجرایي رئیس عبدالله وی د پکتیا د پیښې پړه هر اړخیزه څېړنه کیږي.
افغانستان باندې یو جګړه تحمیل شوې ده او پکې د هر نوع جنایت او ترور او وحشت نه دښمنان د افغانستان کار اخلي.
دامروختیا وزارت وایي په هیواد کې هر کال زرګونه ښځې د سینې د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې سم نیمایي له همدې عمله مړې کیږي. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او دا هم اوري چې د بشر د حقونو په نړیوالو شورا کې د افغانستان له شاملېدو سره سم افغانستان مدني فعالان له دولت او د افغانستان د بشر د حقونو له خپلواک کمیسیونه غواړي چې په دې برخه کې د قانون ماتونکو پر وړاندې جدي عمل وکړي.
افغان دولت باید ثابت کړي چې بشر د حقوق کنه مراتی اې دی او الهل را پیدا کړي او څوک چې بانی دي ک دولت کې دي ک بیرون دي وي باید مجازات شي.
او د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې اوریدل شي. پاکستان، سعودي عربستان او برتانیا په افغانستان کې د سه شنبه د ورځې خونړي بریدونه وغندل. د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول افغان چارواکو بیا د پکتیا او غزنی خونړي بریدونه د مخالف وسلوالو د جنایاتو یو بل نمونه بللې ده. ویل دي چې وسلوالو ځکه دا ډول بریدونه ته مخه کړې ده چې په دې ورستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مخامخ جګړو کې درانه زیانونه ورته رسیدلي دي. په افغانستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو په اړه د یو شمېر هیوادونو او افغان چارواکو عکس العمل له اجمل انس خاورو.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې د پکتیا او غزنی خونړي بریدونه په سختو ټکو وغندل. په اعلامیه کې د سعودي د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په حواله ویل شوی چې سعودي حکومت د افغانستان له حکومت سره د ترهګرۍ او افراطیت په ضد مبارزه کې ولاړ دی. د پاکستان د پوز ویان جنرال اسف غفور هم د دې هیواد د پوز د لوی درستیز جنرال قمر باجوله قوله په یوه اعلامیه کې چې د نوموړي پر رسمي فیسبوک پاڼه خبره شوې ده پکتیا برید غندلې. د پاکستان د پوز په اعلامیه کې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز جنرال باجوله قوله په دې برید کې پر بشري مرګ ژوبلې خواشینی ښودل شوې او زیاته کړې ده افغانان زموږ زړور ورونه دي چې د ترهګرۍ پر ضد په ډیر مقاومت جګړه کوي. په خبر پاڼه کې ترهګري د افغانستان او پاکستان د شریک دښمن په توګه یاده شوې او په وړاندې په همکارۍ او همغږۍ پر مبارزې ټینګار شوې. په کابل کې د برتانیا سفارت هم د پکتیا برید غندلې. د برتانیا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د دې برید د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. بلخوا په کابل کې ولسمشر اشرف غنی د پکتیا او غزنی د بریدونو په اړه ویلي چې حکومت د سولې ارزښتونو ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو تروریستان د جګړې پر دوام ټینګار کوي. ولسمشر غنی د حکومت مخالف وسلوالو وروستي بریدونه د ترهګرو د جنایاتو تازه څپه بللې او ټینګار یې کړی چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان د تروریستانو او د دوی د ملاتړو لپاره بیا خوندي ځای شي. په عین حال کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې له پرونی خونړي برید وروسته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزي او کورنیو چارو له وزیر وایس پرمک سره یو ځای ګردیز ته تللی و. افغان اجرایی رئیس په ګردیز کې ازادي رډیو سره په مرکه کې دا یو جنایتکارانه عمل وباله او زیاته کړه.
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنانو لخوا انتحاري عمل ترسره شو. متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکی خلکو ته او وګړو ته مرګ ژوبلې راوختې ده زیاته، او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم، خصوصا د دوی د کورنۍ او د پولیس د کورنیو ته.
تر ټولو خونړی ډله ییز برید د سه شنبې په سهار د پکتیا په مرکز ګردیز کې د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ وشو چې د چارواکو په وینا د دې ولایت د امنیه قمندان جنرال توریالی عبدیانی په شمول لږ تر لږه یو ویش پولیس او شل تنه ملکیانې ووژل او تر یو سلو اته څلوېښت زیات نورې ټپیان کړل. ویل کېږي چې په ټپیانو کې تر یو سلو لس تنو زیات هغه ولسي خلک شامل دي چې امنیه قمندانۍ ته د پاسپورټونو په اخیستلو پسې ورغلي وو. په غزنی کې بیا وسلوالو طالبانو د اندړو د ولسوالۍ پر ودانۍ موټری بمې برید وکړ چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال جنرال مراد علي مراد په وینا پنځه ویش پولیس او پنځه ملکیانې ووژل او پنځه لس تنه نورې ټپیان کړل. چارواکو ویلي چې د غزنی په برید کې دیارلس وسلوالو بریدګرو او د پکتیا په برید کې یوولس بریدګرو برخه لرله چې وژل شوي. طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
لا اجمل انسخه مو اوریدل چې پاکستان، سعودي عربستان او برتانیا په افغانستان کې د سه شنبه د ورځې خونړي بریدونه وغندل. بل لورته د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون له بریدونو وروسته پکتیا ته ورسېده او ویل چې دغلته له امنیتي چارواکو او د ځایي خلکو د ځایي مقاماتو سره یو ځای د دې برید په اړه هر اړخیزه تحقیقات ترسره کیږي. زمونږ همکار داود تپان په پکتیا کې له ښاغلي عبدالله عبدالله سره خبرې کړي.
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنانو لخوا انتحاري عمل ترسره شو. متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکی خلکو ته او وګړو ته مرګ ژوبلې راوختې ده زیاته، او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم، خصوصا د دوی د کورنۍ او د پولیس د کورنیو ته. قمندان د امنیت د ولایت پکې شهید شوی ده سله د دوی د امرانو څخه. اوسنۍ بررسیګانې داسې شوي چې څلور موتربم نه استفاده شوي وو او یوولس انتحاري خلک پکې دخیل وو. بیا وروسته چې بررسي کېږي بیا دقیق اطلاعات بیا خلکو ته وړاندې کېږي.
تاسو خو دا سیمه له نږدې وکته، تاسو به څه اجرات وکړئ د داسې پیښو په وړاندې؟ به د مرکزي حکومت اجرات څه وي؟ دا خو دویمه پیښه ده، ورته پیښه چې په کراولونو ترسره کېږي او حتی امنیت قمندان پکې وژل کېږي.
وزیر صاحب د امنیت ناصر دي، ستانکزی صاحب وزیر صاحب داخله ما سره راغلی ده. دوی خپل مسؤلین سره دلته اولنی مجلس چې درلود، قمندان صاحب د قول اردو، والي صاحب، قمندان صاحب د زون، د پولیس رئیس صاحب د امنیت پکتیا د ولایت وو. دوی لازم تشریحات ورکړل، بیا چې د دغه پیښې څېړنه کېږي وروسته چې بیا څه تدابیر نیول کېږي هغه بیا جلا خبره ده. خو په دې کې شک نشته چې افغانستان باندې یو جګړه تحمیل شوې ده، او په کې د هر نوع جنایت او ترور او وحشت نه دښمنان د افغانستان کار اخلي. په کې بیدارۍ، د کشف او استخبارات تقویه او د خلکو ملاتړ په کې اساسي مسله ده، او زه یقین لرم چې دښمنان د افغانستان په باطل صف کې دي او خلک د افغانستان زموږ امنیتي ځواکونه په حق صف ولاړ دي.
یو خبره چې نن موجود و، هغه د سولې کانفرانس، د سولې کانفرانس سره خو د دې بریدونو تړاو نه وي.
هغه په دغه اکله بیا وخت ولرو چې تبصیري وکړو. اوس فکر کوم چې همدومره کفایت.
ډیره مننه. خیر.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله و چې پرون په پکتیا کې له بریدونو وروسته دغه ولایت ته ورسید، او په دغه بریدونو کې د وشل شو کسانو او دغه راس د دې بریدونو د څرنګوالي او دا چې په دې اړه به تحقیقات په څه ډول ترسره کیږي په دې باب یې ازادي راډیو خبریال هلته معلومات ورکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې هر کال درې نیم زره ښځې د سینې د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې نیمې بیا له همدې عمله مړې کیږي. د امریختیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د سه شنبه پورزی د دې ناروغي پر وړاندې د پوهاوی د کمپاین غونډې ته خبرې کولې ویل د دې ناروغي د درمن لپاره درې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي خو په پلان کې ده چې د سرطان یو مجهز مرکز جوړ شي. له دې سره د افغانستان د ښځو چارو وزارت د دې ناروغي پر وړاندې د عامه پوهاوی په پراختیا ټینګار کوي، وایي چې د هیواد په 50 زونونو کې په دې اړه د پوهاوی مرکزونه جوړوي. یوسف خان زدران پی رپورټ لري.
په افغانستان کې د ښځو د سینو د سرطان د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوی کمپاین داسې وخت پیلیږي چې دا هیواد لا هم د یادې ناروغۍ نه د ربړېدونکو هیوادونو په سر کې دی. د عامې روغتیا وزارت وایي اټکل داسې د 4 کال 40 زره کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي او په دې کې 3500 یې هغه ښځې دي چې د سینې سرطان لري. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ په ښځو کې د سینو د سرطان په اړه د عامه پوهاوی کمپاین د پیل غونډې ته وویل د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې د ښځو د سینو د سرطان ناروغۍ ډېره ده.
قوات سرطان د مجموع به شکل تخمینی
په افغانستان کې په اټکلي توګه هر کال 40000 د سرطان پیښې ثبت شوی چې لړډلې 15% یا شاوخوا 3500 خزې د سینو د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي
یا سرطان پستان.
ښاغلی پیروزوي کده سینې د سرطان تشخیص جره او لپیله وشي د درملنې وړ ده، خو د خبره د دغه ناروغۍ په درملنه کې ځنډ د ګڼو افغان میرمنو ژوند نه خسته دی. په ورته وخت کې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مشر میهن عبدالله وایي په افغانستان کې د هرو اتو ښځو څخه یوه د سینو د سرطان د ناروغۍ له ګواښ سره مخ ده. دی وایي د سینو د سرطان لاملونه دوه ډوله دي. لومړی عامل یې چې جنیتیکي دی، مخنیوی یې سخت دی، خو له دوهم عامل یې مخنیوی کیدی شي. د فزیکي فعالیتونو نه کول، ډیر وزن او تر ټولو مهم دلیل ماشوم ته د شیدو نه ورکول د دغې ناروغۍ د پیښېدو سبب ګرځي. له دې سره د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیال نبیله مصلح له دغې ناروغۍ نه د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوی په ډېرېدو ټینګار کوي. هغې چې دغې کمپاین غونډې ته خبرې کولې وویل د هیواد په 50 زونونو کې په همدې هدف د پوهاوی مرکزونه جوړوي. دا وایي د سینو د سرطان سره د مبارزې په برخه کې د ښځو د چارو وزارت رول دا دی چې په کلیو او بانډو کې د پوهاوی پراخ کمپاینونه ولري. موږ فکر کوو چې که ښځې په خپل وخت متوجه شي ډېرې پیښې د مخنیوي وړ دي او موږ په دې برخه کې ډېر څه کولی شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې ده چې د سرطان ناروغیو د درملنې لپاره یو لوی مرکز جوړ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان او افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د درملنې فرصتونه شته، خو د امکاناتو تر څنګ یې باید په اړه عامه پوهاوی هم ډېر وي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
د بشر د حقونو په نړیوالو شورا کې د افغانستان له شاملېدو سره سم د افغانستان مدني فعالان او کارپوهان له دولت او د افغانستان د بشر د حقونو له خپلواک کمیسونو غواړي چې په دې برخه کې د قانون ماتونکو پر وړاندې جدي عمل وکړي. افغانستان د ملګرو ملتونو په سازمان کې د 113 رایو په خپلولو سره تر 2000 میلادي کال پورې د بشر د حقونو د نړیوالو شورا غړی شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چمنه کوي چې د بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي په هدف په له حکومت سره همکاري زیاته کړي. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
افغان مدني فعالان او کارپوهان له حکومت او د افغانستان د بشر د حقونو له خپلواک کمیسیون غواړي چې په هیواد کې د بشري حقونو خوندیتوب ته هڅې تیزی او جدي کړي. دغه غوښتنې د بشر د حقونو په نړیواله شورا کې د افغانستان له شاملېدو سره سمې کیږي. دوی وایي په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې زور زیاتی، غلاګانې، جنایتونه، تعصبونه، سړي تښتونې، د زورواکو لخوا د کمزورو پر حقونو ولکه کول او داسې نورې غیر قانوني او بشري کړنې اوس هم روانې دي. دوی ټینګار کوي چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون باید د ملګرو ملتو د بشر د حقونو د شورا له 2 کلن غړیتوب نه ښه ګټه پورته کړي او د دغو ناخوالو او جنایتونو پر وړاندې عمل وکړي. د افغان ښځو د شبکې مشرې حسینه صافی په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
افغانستان دولت باید د حقوق بشري هغه ټول اجزاوې چې 40 کالو کې یا 45 کالو کې لرل دوی باید یو ارزیابي وکړي. د دې غړیتوب په استفادې سره په بشري حقوقو کې د افغانستان په سر ته سر وشي کولی چې د بشري حقوقو قضایو ته رسیدګي وکړي.
افغان کارپوهان وای د ملګرو ملتو د بشر د حقونو په شورا کې د افغانستان غړیتوب د حکومت مکلفیت لا زیات کړو. باید د قضیو پر وړاندې د بشر د حقونو له نړیوالو اعلامیو سره سم عمل وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی آزادی راډیو ته وویل،
تاکید داده چې افغان دولت باید ثابت کړي چې بشر د حقوق کنه مراتی ایدی او الهال را پیدا کړي، او څوک چې بانی دی که دولت کی دی که بیرون دی وی باید مجازات شی. اول دولت خپل باید مراد کی، دوام پا جامعه کی او گوری چه هرچو بزرگوی کهی وی باید عدالت تامین کی.
د ملګرو ملتو د بشر د حقونو نړیواله شورا وسل ویخت غړي لري، او افغانستان وتوانید چې د ملګرو ملتو د 113 غړو د مثبت رایو په نتیجه کې تر 2000 میلادي کال پورې د دغه شورا غړي شي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وای یاد کمیسیون اجرایی صلاحیت نه لري، خو هڅه کوي چې په دغه شورا کې د افغانستان د غړیتوب د ساتلو لپاره له حکومت سره همکاري زیاته او د قضیو په سیړلو کې پرې نور ټینګار هم وکړي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقی آزادی راډیو ته وویل،
میتونه که اقدامات دولت افغانستان در زمینه تحقق رعایت
دا کولی شي د بشر د حقونو پر رعایتولو، پلي کولو، پراختیا او ملاتړ کولو کې د حکومت اقدامات زیات کړي. افغان دولت د بشر د حقونو د خوندیتوب لپاره یو لړ پروګرامونه لري. موږ به له دولت سره مرسته وکړو چې د بشر د حقونو د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیتونه په ګډه سره اجرا کړو.
پر افغان حکومت او د دې هیواد د بشر د حقونو پر خپلواک کمیسیون د بشري حقونو د خوندیتوب ټینګار په داسې حال کې کیږي چې افغان مدني ټولنه او د تیرو شاوخوا سلویښتو کلونو د وژل شوو کورنۍ تل پر حکومت او یاد کمیسیون له دې له امله انتقاد کوي چې د جنګي مجرمینو او د بشري حقونو د سرغړوونکو پر وړاندې اقدام نه کوي. خو افغان چارواکو تر دې مخکې په دې اړه ویلي چې خلک دې د کره اسنادو پر مټ د دولت له عدلي او قضایي ارګانونو سره مرسته وکړي چې پر وړاندې اقدامات وشي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
اوس هم څو بهرنۍ ورځپاڼې راخلو چې د کابل د پکتیا د پرونیو حملو په اړه مطالب خپاره کړي. د نیویارک ټایمز او ګارډین ورځپاڼو د پکتیا د پولیسو په خومندانې د پرونی خونړی برید په اړه مطلب خپور کړی دی. ګارډین لیکي د ګردیز په حمله کې اول دوه موټر بم چاودنو چې چاودونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو د پولیسو مرکز په نښه کړ. د چاودنو نور برید کوونکو ته لاره پرانستله. وروسته بیا د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ 4 ساعته جګړه وشوه چې په پایله کې د پکتیا د امنیه قومندان په ګډون لسګونه کسان وشل شول. ګارډین زیاتوي دا برید په پکتیا ولایت کې چې د پاکستان له قبیلي سیمو سره پر پوله پروت دی شوی دی، چیرته چې حقانی شبکه فعاله ده. د ورځپاڼې په وینا د پکتیا دا حمله 2 ساعته وروسته تر هغې وشوه چې یوې بی پیلوټه امریکایي الوتکې په کورمه ایجنسۍ کې بمباري وکړه او 6 کسان یې ووژل. ګارډین وړاندې لیکي حقانی شبکه په مکرر ډول د ځان وژونکو بریدونو له امله تر سخت انتقاد لاندې ده. دا شبکه د روان کال په مئی میاشت کې په کابل کې د ټانکر بم حملې مسؤوله ګڼل شوې چې شاوخوا 1.5 ملکي وګړي پکې وشل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د پکتیا د حملې د یو عیني شاهد حبیب الله سراب له قوله لیکلي چې یوه درنه چاودنه یې واورېده او د برید ځای ته یې ځان ورساو. سراب نیویارک ټایمز ته ویلي زیاتره مرګ شوب له هغو ملکیانو ته اوښتي وه چې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره د پولیسو د مرکز مخ ته راغون شوي وو. هغه ویلي په دې چاودنه کې زیات شمېر موټر هم له منځه تللي دي. د پکتیا دولتي شورا غړي عبدالروف ستران بیا نیویارک ټایمز ته ویلي یو ځان وژونکی چې په موټر کې وتوانید چې د امنیه قومندان خونې ته ځان ورسوي. د پکتیا د امنیه قومندان جنرال توریالی عبدیانی هم د پرونی برید د قربانیانو په ډله کې دی. طالبانو ویلي د پولیسو روزنیز مرکز یې لومړی په یوې لارې او موټر چې چاودونکي مواد پکې و په نښه کړ او بیا نور وسلوالو ته د برید زمینه برابره کړه. چارواکي وایي په دې برید کې 11 وسلوالو ګډون کړی و چې ټول له منځه تللي دي. په سوریه کې د کوردانو په مشرۍ هغه ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي پر ریقه خاري بشپړ کنټرول راوستی دی. د سوریې ډیموکراټو ځواکونو په وینا ډیر ژر به د ریقې په خار کې د ماینونو د پاکولو عملیات پیل کړي. ریقه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش مهم مرکز ګڼل کېده. اجمل ان په دې اړه رپورټ لري.
د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې کوردان مشرکبي او د امریکا ملاتړ ورسره دی وایي په ریقه کې د داعش تلسکونو پاتې وسلوالو سره تر سختو جګړو وروسته پر دې خار بشپړ کنټرول ټینګ کړی دی. رقه د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې داعش مهم مرکز ګڼل کیږي. د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو ویان تلال سیلو د سه شنبې په ورځ وویل چې د سوریې په راکه کې پوځي عملیات پای ته رسیدلي. اوس په دې خار کې د داعش د وسلوالو د تښتیدلو ډلګیو د موندلو لپاره تصفیوي عملیات او له ماینونو څخه د سیمې پاکول پیلیږي. د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو یوې ویان دی جهان احمد د راکی په سټیډیوم کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل. جهان احمد وایي د فراد د قهر په نوم عملیات د راکی خار د ازادۍ لپاره پیل شوي و. د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو لخوا چې کوردي ملیشو او زموږ تر مشرۍ لاندې نورو ځواکونو پکې برخه لرله په بریالیتوب پای ته ورسېدل. دا هم زموږ او هم د ټولې نړۍ لپاره تاریخي شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار برتانیې میشتې ډلې هم ویلي چې د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې څلور میاشتې مخکې پیل شوي وو د راکې خار په بشپړه توګه د داعش وسلوالو څخه نیول شوی. خو د امریکا پوځ وایي احتمال لري چې د سوریې د راکې خار په سلو کې نوي برخه د داعش له وسلوالو نیول شوي وي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان ریان ډیلون وایي لا هم د داعش وړې ډلې په راکه کې پاتې دي. ریان ډیلون د ټولنیزو رسنیو له لارې په یو خبر کړي بیان کې ویلي زموږ شریکانو په سلو کې واتې هغه سیمې چې مخکې د داعش د وسلوالو په کنټرول کې ویني ولي او شپږ نیم میلیونه وګړي آزاد کړي. وروسته لاغې چې د داعش وسلوالو او کورنیو ته یې د رقې له خار څخه د وتلو اجازه ورکړل شوه د سوریې ډیموکراټیکو ځواکونو د اکتوبر په 15 نیټه ویلي وو پر دې خار د بشپړ کنټرول لپاره د عملیاتو وروستی پړاوې پیل کړي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلوي د راکې د خار د نیولو په څلور میاشتنیو عملیاتو کې 3250 کسان وژل شوي چې دریمه برخه یې ملکی وګړي دي. په سوریه کې د راکې خار چې د داعش د وسلوال ډلې پایتخت بلل کېده له لاس ورکول به د دې ډلې لپاره درون گزار وي. د داعش وسلوال ډلې په 2014 کال کې د سوریه او عراق شمالي برخې ونیولې خو په همدې موده کې په دواړو هیوادونو کې ګڼې سیمې بیرته له لاس ورکړې.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. سپیس ایکس کمپنی غواړي چې په فضا کې او په خاص ډول په مریخ سیاره کې یو اډه جوړ کړي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروان اورو.
سپیس ایکس کمپنی نندارې ته د خپل نوي راکټ له وړاندې کولو وروسته په مریخ کې د یوې اډې د جوړولو ستر پروګرامونه اعلان کړل. د سپیس ایکس نوی راکټ دا وړتیا لري چې فضا ته څو ځلې سفر وکړي او ویل کېږي چې سرعت یې په ساعت کې 20,000 کیلومترو ته رسیږي. د کمپنی ویلي دی چې تر 2022 میلادي کال پورې په مریخ کې اډه جوړوي او په دې سیاره کې د اوبو د ژوند کولو د مناسب ځای او هلته ژوند ته د اړتیا وړ شیانو د پیژندلو لپاره دوه اکتشافي ماموریتونه ترسره کوي. مریخ ته د تلونکو لومړنۍ ډله په 2024 میلادي کال سفر پیلوي او هلته د لمریزې انرژۍ یو برېښنا کوټ جوړولی شي څو ځکه ته د انسانانو د بیرته راتګ لپاره امکانات برابر کړي. په دې سفر کې کارول کېدونکی راکټ به په عمودي ډول راکښته کېدای شي. سره له دې چې د مریخ د جاذبې قوه لږ ده او ورڅخه د راکټ پورته کېدل هومره سخت نه دي چې یو راکټ له مځکې څخه پورته کیږي، خو بیا هم د دې لپاره چې راکټونه له مځکې څخه زیاته اندازه سونګ مواد مریخ ته وړلای نشي، له همدې کبله باید د مریخ په اتموسفیر کې له موجودو کاربون ډای اکساید او د مریخ تر خاورو لاندې کنګل شویو اوبو څخه د راکټونو د بیرته راتګ لپاره انرژي تولید شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورېدلای شئ. دوستانو، اتنیم بجې شوي دي. پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی امنیتي چارواکي د پکتیا پر امنیې قمندانۍ د برید په اړه پراخه څېړنه کوي. د پکتیا چارواکي وی په دې ولایت کې پرون د بی پیلوټ الوتکې په بریدونو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي چې یو شمېر مهم قمندانان دي. د کابل پولیس وی د سه شنبې په ماښام د دې ښار په دویمه امنیتي حوزه کې 3 14 شوي دي چې یو ملکی کس یې وژلی او 2 پولیس پکې ټپیان شوي دي. د عراق صدر اعظم د دې هیواد په نیمه خپلواکه سیمه کردستان کې د خپلواکۍ په اړه د تیرې میاشتې ټول پښتنه یوه تیره شوې مسئله بللې ده او د کردانو مشرانو سره یې د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. او په روسیه کې د سخت دریځۍ پر ضد د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي ویلي د هغو تنکیو ځوانانو چې له دولتي اجازته پرته لاریونونو کې شرکت کوي، میندې، پلرونه او احتمالا ښوونکي باید له قانون سره سم مسؤل او مجازات شي. تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. وړاندې په خپرونه کې آزادي او اورېدونکي اونیس پروګرام خپرېږي، خو تر هغې مخکې یو رپورټ راخلو. د بشري حقونو د څار ادارې نوې رپورټ وایي چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې هڅې د پام وړ کمې شوې دي. دا راپور د سه شنبې پر سپور شو. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده ښوونځي تړلي او حکومت یې په اړه ډېر څه نشي کولای. ملالۍ بشیر پرې رپورټ لري.
له هغه راهیسې چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو 14 پوره سول، د اټکل له مخې په درو کې 2 نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې دا 122 پاڼې لرونکی راپور وایي د نجونو د زده کړو په برخه کې د سویو هڅو مخه د خراب امنیت له کبله نیول سوې ده. د دې راپور نوم دی زه به ډاکټره نسم او یوه ورځ به ته ناروغ سي. رئیسه هغه 12 نجلۍ ده چې په کلي کې ښوونځی نسته. دا د لوګر د نظرخیلو اوسیدونکو ده او غواړي زده کړې وکړي. د بشري حقونو د څار ادارې د راپور نتایج په 4 ولایتونو کې له 249 نجونو سره د مرکو پر اساس دي چې عمرونه یې له 11 څخه تر 13 کلونو دي. د طالبانو د دورې په پرتله اوس ډېری نجونې ښوونځیو ته ځي، خو د لویدیځ په ملاتړ افغان حکومت تر اوسه هغو اهدافو ته نه دی رسېدلی چې د نجونو د زده کړو په برخه کې یې ټاکلي وو. دا خبره د بشري حقونو د څار ادارې راپور کوي. د حکومتي چارواکو په وینا 3.5 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته نه ځي چې 50% د نجونې دي. په ټول هیواد کې یوازې 8% نجونې او 16% هلکان لوست کولای سي. د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکي چې نوم یې نه دی ښودلی وایي په دغه ولسوالۍ کې ټول ښوونځي په بشپړه توګه تړلي دي. د بشري حقونو د څار ادارې راپور وایي چې د نجونو د زده کړو په مخه کې ګڼ شمیر خنډونه دي. راپور وایي په هغه هیواد کې چې د هلکانو او نجونو ګډو زده کړو ته په ښه سترګه نه کتل کیږي، خو بیا هم نجونو ته جلا ښوونځي د هلکانو د ښوونځیو په پرتله ډیر کم دي. 30% کم ښوونکي ښځې دي او د بشري حقونو د څار ادارې راپور وایي ډیری نجونې د کورنیو لخوا اجازه نه لري چې له نارینه ښوونکي زده کړې وکړي. ډیری نجونې له کوره د باندې د وتلو اجازه نه لري ځکه کورنۍ د نجونو زده کړو ته اهمیت نه ورکوي. خو د لوګر ولایت د نظرخیلو 40 حبیبه د خپلو 2 لورونو لپاره په خپل کلی کې ښوونځی غواړي او وایي که یې په کلی کې ښوونځی جوړ سي ټول خلک به په خوشحالۍ خپلې لوڼې ورولي. حبیبه وایي چې په کلی کې د امنیت ستونزه د نجونو د ښوونځیو مخې ته تر ټولو لوی خنډ دی. دا وایي
یو په نوم د زیدآباد یادېدغه چې پخوانی مکتب و هغه لږ لري وله د سهول او لاغه نه څوک چې نږدې وو ورتلل څوک بچې لري وختو کې به نه ورتلل. اوس نو بیخي جای ما درک نه لري بیخي دا څو کاله خو نجونو مکتب بیخي شته نه.
د بشري حقونو د څار ادارې د راپور لمخې ډیرې نجونې تر 13 مخکې ودیږي او له همدې کبله اړستل کیږي چې ښوونځي پریږدي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم ورته ستونزې یادوي چې د نجونو د زده کړو مخه یې ډب کړې ده. د پوهنې وزارت ویاند مجیب مهرداد وایي حکومت د دغو ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. دی زیاتوي
د معارف وزارت دنده د تعلیم او تربیې وړاندې کول دي، خو مونږ دا کار یوازې په هغه سیمو کولی شو چې هلته امنیت تامین وي. متاسفانه په هغه سیمې چې امنیت نه دی، جګړه روانه ده، په هغه ځایونو کې مونږ خپل نارمل دنده ترسره کولای نشو. او د دې مشکل د حل لپاره مونږ د هغه سیمې د مشرانو له لارې او د خپل د معارف د شوراګانو له لارې خپل هلې ځلې کړي دي.
د بشري حقونو د څار ادارې راپور وایي چې طالبان او نورې سخت دریځې ډلې اوس مهال د افغانستان تر 40% زیاتې ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې لري، او د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله زرګونو کسان خپل کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي، او تر 1 میلیون زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه دي. طالبان په هغو سیمو کې چې کنټرول یې لري ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز لګوي. راپور همداراز وایي په هغو سیمو کې چې نجونې پکښې ښوونځیو ته د تلو هڅې کوي له لوی امنیتي خطر سره مخامخ کیږي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دوستانو، موږ په وار وار ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې د خپلو پیغامونو د نه خبرېدو په اړه مو شکایتونه کړي دي او ګیلې مو کړي. البته ګیلې مو پر ځای دي، خو دلیل یې دا دی چې پیغامونه ډیر زیات او د خبرونې وخت کم دی چې ستاسو ټول پیغامونه خبره کړو. ځینې ځانګړې ستونزې یا د یو ولایت ستونزې موږ د چارواکو سره شریکوو، دغو سره مرکې کوو، نو خبرونه پای ته رسیږي. په دې پروګرام کې غواړم ستاسو ډیر راغلي شکایتونه له تبصرې پرته خبره کړم، د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او پیغامونه یې د خبرېدو پاتې نسی. خو یو یادونه کوم چې هر کله نوبت ورسیږي نو پیغامونه مو خامخا خبرېږي. لومړی به ورسو د هلمند ولایت یو اوریدونکو ته چې په عمان کې د افغانستان د سولې خبرو په اړه خپل نظر څرګندوي، بیا به نور پیغامونه هم راواخلو.
السلام علیکم، احمد قاسم. په منځ کې کومه غونډه روانه ده؟ دا د افغانستان د سولې د پروسې سره ډېره مرسته کوي، ځکه دا هېوادونه به په پاکستان سخت فشار راولي تر څو د سولې له بهیر سره ټول طالبان یو ځای کړي، ځکه دا پاکستان پر ټولو طالبان باندې کنټرول لري او هڅه کوي چې نور به دې کنټرول څخه خلاص واخلي او افغانستان ته نور سوله راوړي.
السلام علیکم، زه وکیل احمد جړی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما موضوع دغه د ډاکټرانو د جړی ولسوالۍ کې د ډاکټرانو ته سړی واچي، دوی خپله پوښتنه د څوک چې وایي کوم مریضي چې د خپل مریضي بیان ورته وکړي، واره دوی پر هغه مریضي باندې هغه دوا درسي، نو نه یو دغه معاینه شته شته نه یو دوا شته نه یو فشار شته، هغه دوا چې درکړي نو د ډېرو پیسو له درکړي چې راشي دواتو سره وخوري هیڅ فایده نه کوي. نو ما دا ارزول چې حکومت ولې یو کمپاین پر باسي.
السلام علیکم، وزارت معارف نه غواړم چې د شیرزاد ولسوالۍ په شیرزاد ولسوالۍ په توتو پېسلاو ګندماز مرکزیل او داسې غټه غټه سریاګانو کې کو دې سي دي د کرزي په اوله دوره نه په دومره دوره باندې د جنکانو څنګه بن شي دي تقریبا په هغه وخت کې تر 15 پګم پورې 6000 او 2000 دي چې هغه په 15 او په 6000 او په 3000 او هغه د کرزي د دومره دورې نه دي خاطر د جنکانو څنګه او چې بن شي دي تر اوسه پورې بندې بیا هیڅ معرف او په دې کې سره نه دولتي چارواکو ژمنې کړې دي او عملي کړي دي. تر اوسه پورې زموږ د شیرزادو ولسوالۍ کې چې څومره کریاګانې دي ټول ښوونځي بشپړ بند دي. نو غواړم د معرف نه او د تاسو د رادو د لارې نه چې دغه ستونزه زموږ د ونیول شي او په دې کې موږ سره کومک همکاري وشي. وسلام.
السلام علیکم، نو دا پیغام دا چې راشریو مالونه لوګه ست شو ډیر سخت غزره مخه وخیو مالونه نه پریږدي په ځان ټول ست کړه یی ستل اور راځي دنګو چې هی مالونه ټول راشته وې ستل موږ اشرف غنی ته دا وینا دا موږ هو خره غامه موږ دې ته ست کړو نو مالونه دې ته خلاص کړو راشر کړې ټول مالونه ست شو چا څنګه مزغو وکړو نه دې دې غوړ خاط نش اسان په نیمه مالو کوم څه کومه چرکړې موږ ست شو د خدای په امان.
دا پکتیا تمکنی ولسوالی نه په میولا خلیمی سندر خبرې کوم. لوړ پوړو مقامات څخه غوښتنه لرم چې دا تمکنی او دارمین د جنخیلو په سړک باندې چې کوم کار ته روان دی خام کار روان دی او دا کار ډېر په چټک سره باید ترسره شي او دا سړک باید پوخ شي. خام سړک هېڅ پیدا نه لري، دا بیرته بیا خرابېږي.
دغه چې دې موږ څنګه راپېژنو موږ دای له شتلو څور شواک موږ راغواو یو دی دا نور موږ روان اله کې دا چې دې اله کې نو موږ څنګه که اند ولا سوالي لا یو نه لګي موږ چار وخت یې موږ اخر بل اخر ته وکړو بعد موږ دغه ته باز کار پیدا کړی موږ وکړو دغه موږ ته څه کړه چې دا چا مو پیښ نو دا هغه څه وسنه دا څه څه دا ډیر علاقه ده تدور در څه زره فور کلی پروتي دا به د چارا چې دې تیر په کلی جمع سره په پند کړی اخر موږ دغه مجبور کړی چې موږ ته چا وکړو
آزادی او اوریدون کې پروگرام آورید.
سلام علیکم، زه عبدالحنان یم د غزنی د ولایت خبرې کوم. د هرات ته ځیک کړی وم، په هرات کې 1500 د هرات بندیان پراته دي. نه څوک پوښتنه کوي د چا کال وتلی د چا درې میاشتې وتلی. تاسو به ډېره مهرباني چې د خپلوانو ته یو غږ یا سرې میاشتې ته یا کومې میاشتې ته چې د دوی خطونه یا له دوی سره ادا وکړي یا د دوی د خلک پرې خبر کړي. دا ټول دغسې پراته دي، یعنې چا ورکې د لېډې ورسې پوښتنه دې وکړي. زه خپله تلی وم، زما ورور غږ ته مومن چې مومن په نامه باندې ورې مې پوښتنه وکړه. ظاهره خو نه وکړي، نو باید ستاسې یوه پوښتنه دې یا یو دغه دې وکړي. خدای په امان.
ہلو السلام علیکم، زه د کندهار څخه آزاد خبرې کوم. ما د ولسمشر څخه او لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې په ولسي جرګه کې تر ټولو افغانستان په ټول افغانستان کې تر هر ځای زیات فساد په ولسي جرګې په وکیلانو کې دی. که دغه د وکیلانو فساد ختم شي نو په ټول افغانستان په هر اداره کې دی امنیت او سوله امن او فساد به ختم شي. زما د ازادي راډیو څخه هیله ده چې دا زما پیغام د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. نو ډېر امنیت او فساد به ورک او امن به راشي. او بله مې دغه هیله ده چې کم رئیسان کم مشران چې دوی په دولت کې یا په خپلو دغه ریاستونو کې خپل کسان ټاکي، خپل نږدې عزیزان یا د پیسو یا د رشوت مقابل کې ټاکي. ما هیله دا ده چې دغه فساد ختم شي او هر ځوان ته خپل حق وسپارل شي. ډېره مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم آیت الله. ایم کومنه پیشنهاد داده کو ډاکټر صاحب اشرف غنی واړی چې افغانستان د پیشرفت په لور وخزيږي. دلیلی سندونه او شړې دشتې دا باید په نظر کې ونیول شي او هر دشتې ته باید دوی وګيږي کې خو د شرکتونو او د پارلمان د دغه وکیلانو کپنې نه دولت باید خپل د وزارت پلان د مخې یو داسې یو شرکت برابر کړي چې په هغه کې تجهیزات او کاري په خپل وکړي. والسلام.
ہلو السلام علیکم، زه عصمت الله فریدی د پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیروم. اشرف غنی احمدزی او ملګری ملت باندې غږ کوم. اشرف غنی احمدزی وایم چې مهاجرین په کابل کې سرپناه ځای نه لري. هر مهاجر ورته دې د ځمکه سرپناه ورکول شي او دا ډالر دې ورته دي چې باید $1500 دي ورته وټاکل شي. مهاجرین د لارې کرانه دې ډېر زوبل دي، ډېر کړېدلې دي، باید $1500 ورته وټاکل شي. مننه.
سلام علیکم، تاسو له کندهار له نو ویلی چې زنګ د سوالې د هغه د اسکر کوټ د کندکی هاش په باره کې له نیم نمبر یې کړي. د ملي اردو له سربازانو څخه ما دا غوښتنه ده چې شخصا په 19 باندې د اسکر وته د کابل له بختر بانګ چې معنا د پیسې ورته ورکړي. چې دا به ډیره ښه خبرې ونرمند محمد شفیع د کندهار اوسیدونکی. سلام علیکم.
کندهار څخه د اوچا خبرو کوم چې زموږ د افغانستان لپاره دغه ډېر مشکلات جوړ شوي دي. کرزي د شپاړس کال وروسته
پنځوس ورولار پاکستان کې سینه وکړه. پاکستان په دروغ خو ادو باندې د خطاوز یم شه د دوستۍ اجلاس څنګه پرېږدي او تاسو په نړۍ کې تاسو طالبان مشران کړی لاکټ په خپل اداره کې چې نشپل سکاله د حکومت ټول خطرناک وخت او زاره مشران ټول خرڅوي دي چې خلي په ادو باندې وخت کېږي خپل وخت ځای کې زموږ وخت نه ځای کې ټول افغانان خطر دي. داسې کاري هر مشروع چې پاکستان فضل نه اسلام جوړ شي پاکستان کې رښتیا خطر شي پاکستان کې هر اقتصاد پاکستان نظر به ورکړي افغانستان کې به خطر نه راځي ټول خطر مشته پاکستان فور کېږي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
موږ غواړو پیغام د ورور آزادی رادیو سمنانه کوم پیغام خور کې موږ مهاجر ورور د زابل له مودا سره خبره کوم. موږ دا درې څلور کال کېږي په غزنی کې کارټون را نوړې دي چې موږ څه سمځي کې در کوو نن څه کراتي نشیرا کوي ار وار چې موږ ورته موږ 2000 3000 افغاني غواړي موږ نن ځکه نه راکې دا موږ ته دې هم ذکر راکې دي جواب راکې.
بل سلام علیکم رو حضرت لیم د کونړ ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مو پیغام هو زما دا دی رو چې په کونړ ولایت کې څو د نورو سره ته ملي اردو کې قرارداد نه کوي پیرا کل زمون د اشرف غنی صاحب نه دا غوښته چې راځي د فرمان صادر کړي موږ کول اردو ته نو موږ کول اردو چې موږ سره څوک دا نه مې مادر جمهور نه دا وړاندې دی موږ ته یو لارې زمينه راو خي ور موږ د افغانستان نه موږ دی او زه جوړې نه خدمت حق نه لرو په کونړ موږ مشتاتو د لوري لري د دې چې تینې شجرا کول هم دغه پیغام دی وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د سپټون کې ماشين لارې څخه د خپل حق پوښتنه کوم چې یو لږ کال مې کیږي په ناز مې اما کې د پنځم لیوا ګرځې د دریم کندس د پکتیکا مربوط یم. په هر حال په هر ځای کې مې په هر ولایت کې مې وځي اجرا کړی دی ما ته تر اوسه خپل حق نه دی راکول شوی په لومړي ساترمنی کې پاتې یم. آیا د رئیس جمهور څخه مدا غوښتنه ده د ازادۍ رادیو د لارې څخه د خپل حق غوښتنه کوم.
زه حمید الله د زابل ولایت میزان ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ غواړو چې موږ سره یو کومک وسی موږ په ډیر وچې د انارو او د انګورو باغونو مو شتوي دي موږ غواړو چې ولسمشر ته موږ دا خبر ورسی موږ ډیر د وبو د خاصه په تکلیف یو موږ سره یو کومک وسی وسلام.
السلام علیکم زه یو باندې په لسکي زندان د دریم بلاک محافظ طرف اواز کوم. په لسکي په زندان کې په دریم بلاک کې د پنځشریانو په چبي جنې بنديان دي چې او د خلاص نیولې دي چې په زندان کې تاسو سې بنديان په چاڅه نیو ده یو مونږی شکو وال چې چې یو مخه هغه په قتل ورسول او خپل ژوند د نړۍ څخه څو لپاره ځخړان کړ چې هغه پر قرآن کریم او د مدرسې مشر مثلا نو دولت چې د ټول هغه د چاڅ دوه فر بنديان چې هغه څنګه کاو د کلیسا هاي کلاس کې ویډیو کې اوسه په ځان په دنیا نه وایي نو زمونږ د مرکزی دولت له اوسره د بیا خپل یو آیات وټه کې چې هغه په دې باندې څه معلومات وکړي زمونږ خبرې هیڅ څه نه وري زمونږ خبرې څه کوي نو سم خبرې خبر ورکړي خبر کنه زمونږ د خبرو پاک د مغزمي د دغه پکړه د وختنه د دغه سره تاسو د دریم بلاک د دې په پاتہ چې باید یې صحیح تحقیقات وشي مطلب هغه څه چې دا جرم کړی دی چې جرم سزا ویني وصله
ما پیغام دا به د کرامو سدیر تلوار نو سې د پاکستان ارکلی وکي ګر کارونه په پاکستان کې د پاکستان تر سر لاندې ګر د فساد پروت دی پاکستان باندې د فشار او د نور کارونه باندې پر مخ وناسي وسلام.
السلام علیکم علی خانم د بغلان ولایت د پلیخومنی د نوبد د سرخکوټه لکلینه میزان وحلی دی د حکومت څخه دا اله لرم چې موږ په ځای کې د سلام 3G کوشش کار نه کوي دا اله موږ ته دا د اسن حال کې مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه زما یو پیغام دی د افغانستان د مشرانو او د دفاع وزارت او د نورو غټو غټو چارواکو څخه چې موږ د ارغنداو د کندهار د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د ناګان د کلی څخه تاسو ته دا پیغام پریږدو چې دلته موږ پر دغه منطقه کې د کندهار د ارغنداو د ولسوالۍ د ناګان د کلی په دا دښته کې زموږ مزکی د ولی دی د ولی مزکی او د وبمو د وړیانو دی وب په ماشینانو په دا شمسی اندارو راکاږو نو د چا د درې جریبه د چا د دوه جریبه د چا د لس جریبه د چا د شل جریبه چې هر یو وروره ستړي خلک دي مسکینان او دربدره خلک دي دغه د منچکې چارواکې ایله کشران او کمزورې الکوان راسته زموږ باویانو ته بس وای لوړ وطاق ته راسئ د کاله څخه زموږ څخه پنځلس زره اخلي نو که د چا د یو جریبو که د چا د لس جریبه وه که چا اصول درلودی که نه درلودی مسکینان دربدره خلک دي نو زما د غټو خلکو سه او د غټو چارواکو څخه دغه هیله ده چې زموږ د کندهار د غټو چارواکو سره دې معلومات ونیسي کې چیرې قانوني مالیه یا د وزارت خوا یا د قومندانۍ د خوا یا د ولایت خوا زموږ څخه د مالیه په توګه اخلي خو خدای دې راولي هغه زموږ حکومت دی زما خپل درې ورونه په دغه کې په شهادت رسېدلي دي په دغه حکومت کې نه دي کندیانو ته ګوري نه دي اعتمان ته ګوري نه دي مسکنۍ ته ګوري بس کشران لچګان الکوان یې درته راواستوي نه دي سپینږرتوب ته ګوري نه دي مشرتوب ته ګوري نه دي یو بل دغه ته ګوري بس د دوی خولې ورډک کړه دوی ته پیسې ورکړه یو کال نه دی دوه نه دی که موږ ته دې یو چیک راکوي موږ حکومت خپله مالیه خپل شی ورکوو او داسې نه یي چې وروره هر غل وغدی یو کال یې یو راساخلي بل کال یا بل وایي ما پرې ایښی دی دا بل یې اخلي بل کال یا بل دا څلور کاله کېږي زه خپله قسم په خدای دې دا روپۍ ورکوم بالا وروره پنځلس زره روپۍ پر هر باوړۍ پر هر سړي باندې دی اچولي دي دا نه زموږ ولاکه خیر دی نه زموږ ولاکه که د دولت سره کومک دی او زموږ سره دغسې ظلم کوي وسلام زما دغه پیغام ستاسو ته راډیو د لارې څخه ورسوي
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
زموږ له محمد کندهار څخه خبر کوم چې د افغانستان ټولې مدرسې ته دی پام وکړي په دغه مدرسې کې څه حالات خراب دي رقم رقم مدرسې جوړې دي د پاکستان لاسونه په څیر د ټول مدرسې باید ريجستر شي د قانون لاندې شي او په دې کې څه مشه افغاني درسونه او اسلامي شریعه درسونه او داسې نه لکه د پاکستان د ټول په خطر کې واقع شي د افغانستان د یو خطر واقع شي او ټول د وزیران شورا ته باید داسې خوښ مسکو چې د افغانستان لپاره کار وکړي د پاکستان په ځل باندې هر ورځ نوې پلان جوړ کړي د پاکستان وګورې چې هر ملک په خرابو دی اختري دغه د ټول ملک سره ملکونه چې اسلامي د دغه سمره سره کولی ورته یو غفلو طالبان په شیلا طالبان ترکیه نو خطرناک ډول ټول په دې دغه لپاره کومه کې پاکستان په ځل هر کوم نوې پلان باندې جوړ شي دا زموږ دشمن ملک دی زموږ دوستان دي تاسو نه خوري وکړي دا شل کال کېږي دا زموږ استراتیجي د پنځو سم کوز دی او پاکستان جواب نه لرو که دغه لپاره باید کار وشي هر وخت د پاکستان په ځل باندې دا زموږ لپاره لوی خطر
سلام علیکم زه یو دي تورخم ډرایور یم زموږ دا موټر په جلال آباد کې حکومت را ایثار کړی دي ترانسپورټ ترافیک ورته ولاړ دي او موږ مخکې ټلیفون درته کړی و اوس بیا هم ټلیفون درته وکړ کوم شل زره پنځلس زره روپۍ ورکو موږ ته بیا اجازه راکړي کابل ته مخوسي او چې شل زره پنځلس زره روپۍ نه ورکو نور موټر بیغامه کلار درولې دي او موږ ته هیڅ اجازه نه راکول کیږي وروره د ازادۍ خبري اعلان او مشکل ټول چې دا خو صحیح کوو چې وروره کجاره چې دغه خبره چې موږ حکومت ته ورسوي او یا تا چې خبرې اعلان دی تورخام ته راولېږئ چې دا ډریوران په خپله ووینئ په خپله ورته وغږېږئ ورسره او له تورخام نه یې ونیسه وروره کجاره تر جلال آباد پورې ټول دا څه د افغانستان غلی دي په موږ باندې اخته دي پیسې ټولې خوري دي نون والا راته پراته دي له کامه کامه راغلي دي ټول داته پراته دي پیسې ټولوي وروره کې غار پلولو حکومت هم نه پرېږدي ترانسپورټ هم نه پرېږدي پاکستان کې کله واره ستونزه راته جوړه کې هم نه پرېږدي نو دا موټر دې د څه شي دپاره نیوه درولې دي او تک دې تر غواړي یا دې بالکل په بارډر باندې په تورخام باندې باندې چې د پاکستان نمبر په جېټ غاړې نه راپېدي دا تاسو پاکستانی او غاړې مون پاکستانی دي او کبیا مغه څنګه نه بندې نو بیا دې موږ ته اجازه راکې موږ دې نه زورې دې په یسو دې لپاره دا غل راوتلې دې دا چې څوک دا غلا کوي دا چې وچا په اجازه باندې درې بلې دې دې پښتنه تاسو موږ ته وکړي
بلې السلام علیکم ګرانیم د شایسته کندهار څخه از ما دا اشرف غنی او ډاکټر عبدالله څخه دا خواهش دي چې په ټولو پوسټو کې دغه
کشران الکوانجی را اوباسی داغ پنشو اخته کیزی پنور ناور کارو اخته کیزی نور شکا کارو نپکی عمومی گیامر وسی چه در طول پوستو سخه دی دا کشران الکوان را طول سی منن دا زادی را دیو تخش.
الو السلام علیکم مال اسلام د پور سیګي افغانستان د غزنی ولایت ته ډیرو دوله سالي انا معلوم جاي کوم خرشه ما له دې خدای کړی از قرآن تاسو ما خبرې ده دغه ته ورسوي ده د حکومت والو ته د پدیر بد ورس د ډیر بد حال ده مرشکاک چې لرو نه وګلرو نه مکتب ته مې وبښه ته مې خواریس نه خسته نه بس څه د کوم سره تم پریدنه پاکستان پریدنه ایران تم نه پریدې د ټول نړۍ شای بوسک نه پیدا کیږي سوي وکړي اجي دا ما پیغام ده چې چاره ما چې پکتنه کوله دغه ش معرف بیا وخت وایي بس ما ته پر زنګ وایي نور خبره درته غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم نیو بیلمند ولایت کسنجن د وسوالی نه اړیکه نیولې د سنجن په وسوالی کې چې په نی شبکې کار نه کوي.
سلامون او احترامات سر سریم خبر کوم د کابل د سوز ولسوالۍ نه ولا چې ورور د اعظم پیغام تاسو ما پیغام نه سوډی ګلمنې مورور ما خو غریب خلک یو د تباټه کې خسته چا ما د پاسپورت مسله نیولې و نو په ځاني د هیڅ چو اگر ان ورور ته بل څه اساس کو او رانه د بانک یو ټونه مکمل اساس نه در نه واغستل او سوس واري ور نن می سدېشته مورز د تزم لازمه دل تورور بچان به په غاره دي د کارم وته دي ولته د سره د پښتون आवाज وګناوري دا څنګه چل دی ورور دا سره هم کار دي و سلام په احترام مخوخس.
بل السلام علیکم زه د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ سره په تماس کې نوم یې جاوید دی. زما د وزارت سره د لوړ رتبه چارواکو یا لوړ مقامات سره د هله ده چې په شاولیکوټ کې کوم شپنیز د شپې عملیات کیږي پاره کې ملکانو ته تاوان نه ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم رور مسئولایم د کابل نن تاسو سره پړی کېما تاسو د فساد ضد باندې د نوې قانون څخه پښته وړ دي باندې کې د صاحب اورم یو څه ویل غواړم چې تاسو موږ میدان اوی کتلیو کندار نزمنګ او دوه سره او دوه ستانه پرواز لوده زموږه توسلما پارکینګ ته میدان د څلور لو ځان د کوم کاران موټر نه پېښو خوای خاطر سایر ده ما چار څه کوشش ته ما سره پانی کار تام خپل د وجې کار تام زم نه پېښو در نور کسان نه پېښو ما خپل منګرې ته ویلې چې ته خای بیرون سره یې سره موټر کې وسه زبر یاد لا سم هغه سره بیا زه راشم یا مون پور تکي زه میدان د سم نوم رسیدلې ته ګورم چې ما موټر تیر څه ما نه مخکې پارکینګ ته ورسېد زه سال تلاړم انګره څنګه ویل چې تاسو موټر نه پرېږدئ او ما خپل دوه کاوه چې کار ورو په دې موټر مې چې دا د کمپني ای کارت لري دا هغه کمانډان نه پرېږدئ خو هم څه راځم دا ما ته وایي چې زما سره په موټر ته ولا خپل لاس کې موټر پرېږدئ نو هغه افغاني چې راځي جمهور د وخت چې هغه قندار تک او به سره سره لارې ته باندې کی هغه سی یو وخت مالات کې کېدای چې دا غزما موټر انتحاري موټر وای دا چې په 200 افغاني باندې پرېږدئ نو په مقابل کې دا قانونو نه دا طرحه کې جوړیږي دا سمونه لري یو څوک فساد هغه فساد چې پیسې ورکړلې ویني صاحب ورکون کې اخصن کې دواله ته جزا ورکړه نظر پیسو ته سزا ورته وټاکله قدمه د مخدرو شي یو ګرام در سره دونه باندې 10 ګرام در سره 10 کیلو ګرام در سره دونه کال باندې هغه څه واسه چې په 200 افغانۍ باندې یو موټر میدان ته نه نوځي په دې حالات کې چې دوی چا موټر نه پرې دی بیا د یو کس 200 افغانۍ ورکړي دا غفری دی نو دی مقابل کې دا قانون سره غلط نور موخ نه نسمه وروره څو ورځ غواړم منه.
دوستانو پر بیلابیل موضوعات مو تاسو نظرونه شکایتونه ستونزې او ګیلې واوریدلې او د ژمن سره سم می درته خبرې کړې خو د دې وکي چې اړوندو چارواکو هم اوریدل او د هواري په برخه کې جدي حل ځلې وکړي دا هم باید ویم چې په دې پیغامونو کې د آزادۍ رادیو رسمي نظر نه څرګندېږي د تاسو خبرونه ده او تاسو د نظرونو او ستونزو پر اساس جوړیږي نور پیغامونه هم را رسیدلې دي بیا هم یادونه کوم چې د خبرونې وخت هم دومره دی او موږ په نور خبرونو کې درته خبرو خو تاسو کولی سی بیا هم مشته خپل ستونزې او شکایتونه راولېږي ازادي رادیو په امانت سره خبروي او تر چارواکو رسوي. د ټلیفون شمیره د خبرونې په ورستي برخه کې درته اعلانېږي در سره ویل کی. زما د همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې مرسته سره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سم. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.